د مشال لري اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخی ما تاسو ته په دې غړی کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 1 بجې په دې سات کې د پاکستان پاړه د افغان ولسمشر د څرګندونې، د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین منصوبي پاړه د چلونکو نظرونه، کراچۍ کې د تازه پیښو او وژنو او همداراز مطبوعاتي کتنې درته لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. فاول به خبرونه ورول منور شای وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټ کې، افغان ولسمشر وای پاکستان او افغانستان په ګډه همکاري ځانونه د ترهګرۍ نه خلاصولې شي. د خیبر پښتونخوا د حکومت او اپوزیشن مشران د نگران وزیر اعلی لپاره په دوو نمونو سلا شوې دي، او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وای شام کې د روان شخړې له وجې ماشومان د ذهني ناروغیو ښکار کیږي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. افغان ولسمشر وای پاکستان ته په دې پوهیدل پکار دی چې که د ترهګرۍ خلاف دواړه هیوادونه همکاري ونه کړي، دا به د دواړو په زیان تمام شي. ولسمشر حامد کرزی له یو شمېر وزیرانو او د ملي شورا له غړو سره پرون د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته تللی و. دغلته د خپلې وینا پر مهال نوموړي وویل:
زه په دې پوهیم چې افغانستان باید د پاکستان سره ملګری او دوستي په دې کې کټ، او په دې هم پوهیم چې پاکستان هم بیا افغانستان روغ ورځ نسی لیدلی. حالات ویني پاکستان کې څه کیږي؟ یو منحوس طرح روانه ده د ګډوډۍ او د انسان وژنې، او په دې طرح کې پاکستان فوج دی، موږ پوج پاکستان فوج دی. او اوس دا ډېره ښکاره ده چې یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکارۍ کې دا مصیبتونه ورکېدای شي.
ولسمشر کرزی هم داراس په نړیوالو غږ وکړ چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار دی چې د پولې پورې غاړه جګړه وکړي چیرته چې د ترهګرو پټنځایونه او د تربیت مرکزونه دي. نوموړي د تل په سیر یو واري بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې د بهیر سره دی ملګری شي. که څه هم پاکستان د ولسمشر کرزی د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې نه وړاندې یې په وار وار ویلي افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره د نگران وزیر اعلی خوښولو په لړ کې د یادې صوبې د حکومت او اپوزیشن د مشرانو ترمنځ ملاقات شوې ده. د اطلاعاتو صوبایي وزیر افتخار حسین پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویلي د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی ترمنځ پرون ماسپخین لیدل کتل شوې چې پکې د نگران وزیر اعلی په حق لا خبرې اترې وشوې. افتخار حسین زیاته کړه:
په دوه نومونو باندې دوی چې کوم دی نو متفق شوي دي، او په هغې دوو کې به چې کوم دی دوه ورځې پس چې کوم دی د یو فاینل ډیسیژن وکړي، او که وی کو دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. یو خاص د چا خبره 90% چې کوم دی دا مسله حل ده، او مزید چې کوم دی د حل کولو کوشش کوي.
د یادونې وړ ده چې د موجوده حکومت جمهوري مودا یعنی 15 کاله بعد روانې میاشتې په 14 نیټه پوره کیږي، او په هیواد کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تیاریاں روانې دي. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو څلور پولیسوالا وژل شوي دي. د کالا پول سیمې د پولیسو یو ځایي چارواکي شفیق احمد نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د دې سیمې دوه پولیسوالا بیګا په ساده جامه کې په یو ګاډي کې روان وو چې په موټر سایکل سواره د نامعلومو وسلوالو د برید ښکار شو او وژل شوي دي. هلته د ښار په ناظم آباد سیمه کې بیګا د شپې رامنځته شوې یوه بله پیښه کې وسلوالو د پولیسو په گشتي موټر ډزې کړې چې په نتیجه کې یې دوه پولیسوالا وجل شوې دي. په کراچۍ کې د تیرې ډېرې مودې راهیسې د سیاسي، لسانی او فرقیز تشدد پیښې رامنځته کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تیره شپه د افغانستان د خوست ولایت د لوخیلو په سیمه کې هغه مهال دوه تنه ماین خښونکي وژل شوي او یو جوبل شوی چې غوښتل یې د خوست ګردیز عام سړک کې ماینونه خښ کړي. په خوست کې د ملي اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول تورن عبدالله مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل: د زدرانو د لوخیلو په سیمه کې درې کسانو غوښتل په عام سړک کې ماینونه ځای پر ځای کړي چې یو ماین پرې چاودلی، او په نتیجه کې دوه تنه ماین خښونکي په هغه موقع وژل شوي او دریم کاست ټپی شوی دی. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو فند یونیسف وای شام کې روانه شخړه به د ماشومان پوره یو نسل د ټول عمر لپاره پر هر کړه پرېږدي. د یونیسف مشر انتونی لیک ویلی دغه هیواد کې هر ورځ رامن تکیدونکي تباهۍ په ماشومانو بد اغیز کړی دی. نوموړي پرون د خپلې ادارې لخوا په دې موضوع جاری شوي یو تازه رپورټ باندې خبرې کولې. د یونیسف د رپورټ ویلی په دې شخړه کې د خپل مور او پلار او ملګرو په وجنې په لیدو سره ماشومان په نفسیاتي توګه متاثر شوي دي. رپورت زیاتوي هغه سیمې چې پکې سخته جګړه روانه ده دغلته ماشومان د سرمنې او د تنفس د ناروغیو سره مخ دي. نن به د نړۍ د کیتولیک عیسایي مذهب مشران یا کارډینالان هڅه کوي چې د نوي مذهبي مشر یا پوپ انتخاب وکړي. پرون 115 کارډینالان په اول وار په ویټیکن ښار کې را یوځای شوي وو چې 100 وروسته د هغوی د غونډې د ځای نه تور لوګي اوچت شو. دا د دې خبرې څرګندونه وه چې په دغه غونډه کې یو امیدوار هم په دریو کې دوه برخې رای ترلاسه نه کړي کوم چې د پوپ د انتخاب لپاره مهمې وي. د دې نه وړاندې پرون په بارسلونا کې د عوامو او کارډینالانو لپاره د موسیقۍ یو مذهبي دستور وشوه. او بل خبر دا چې د قرغیزستان د سرخار بیشکک په آلاتو چوک کې خواوشه زرو ځوانانو فعالینو یو ریلی کړي چې پکې یې د هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو خپل منځ کې د امن مذاکراتو او همکارۍ غږ کړی دی. دغه غونډه چې پرون ترسره شوه د ښار چارواکو یې اجازت ورکړې وو. په دې ریلی کې د لسګونو سکولونو او یونیورسټو زده کوونکو ګډون کړی وو. دوی د قرغیزستان په ولس هم غږ وکړ چې بغیر د چارواکو د اجازت نه دی غونډې او مظاهرې نه کوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه
درته منور شاه وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ دا ریپورټونه اوري. افغان ولسمشر وای بهرنیو ځواکونو باید د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د افغانستان په ځای د پولي اخوا کړی وي.
هغه جنگ چې دنیا ناټو او امریکې شروع کړي هغه جنگ سم ځای ونه کړ. دنیا د لس کلنداری وهي چې تروریزم د سړک په آخوا کې چې تربیت یې آخوا ته ور واوړه.
د ایران او پاکستان ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه یو څېړونکی وایي پاکستان دا منصوبه د انرژۍ بحران د ختمولو تر څنګ پر امریکا د فشار لپاره کاروي.
امریکی او ایران اسمو یو ورانا دا اوس چې پاکستان ایران سره دې معاهده تلار شي هغه ایران ته امریکی ته هم زورونه هم ورکول غواړي په دې طریقې سره.
او دا به هم وایي چې پښتانه سندرغاړي د امن لپاره سندرې وایي او غواړي چې له دې لارې امن راشي.
داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي او ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حلم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com زموږ پته ده. تاسو کولی شئ موږ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که افغانستان کې بدامنی وي نو پاکستان به هم آرام نه وي. نو پکار ده چې پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سم ګامونه واخلي. نوموړی پرون هلمند ته د سفر په مهال دا هم وویل چې نړیوال باید د افغانستان په ځای په ترهګرو پسې هغلته جګړې ته ورغلی وای چې ترهګر پکې خوندي ځایونه لري او تربیت حاصلوي. نور تفصیل د الیاس دایی په دې رپورټ کې ورو.
ولسمشر حامد کرزی هلمند ته د سفر پر مهال د خلکو سره په یوه پراخه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل هلمند ته د راتګ موخه په دې ولایت کې د خلکو او ځوانانو څخه د سولې او امن په برخه کې د مرستې غوښتنه وه. کرزی د پاکستان یادونه هم وکړه. ویویل پاکستان د افغانستان په سولې کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
لس کاله زما په حکومت کې دومره کوشش چې د پاکستان سره سعودي نن مسواره ما سفر کړی ټول دنیا مې کتل ده چې وروره موږ پاکستان سره کښېنو موږ پاکستان سره جوړ غواړو ژوند سره غواړو ورورګلوي سره غواړو. زه په دې پوهېږم چې افغانستان باید د پاکستان سره ملګری او دوستي په دې کې ګټه او په دې هم پوهېږم چې پاکستان هم بیا افغانستان روغ ورځ نشي لیدلی. حالات ویني پاکستان کې څه کیږي. یو منحوسه طرحه روانه ده د ګډوډۍ د او د انسان وژنې او په دې طرح کې پاکستان خوښ دی موږ پوهېږو پاکستان خوښ دی. او اوس دا ډېره ښکاره ده چې یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکارۍ کې دا مصیبتونه ورکیدای شي.
هغه په ځانګړي ډول د کوم هیواد نوم وانه خست، خو اشاره وکړه چې لا هم ځینې هیوادونه تروریزم تولیدوي او قرباني افغانان ورکوي.
هغه جنگ چې دنیا، ناتو او امریکا د ملل متحد د شورای امنیت په امر یا په اجازه یا په غوښتنه شروع کی، هغه جنگ سم ځای ونه کی. هغه جنگ هلته چې اډی وي، هلته چې پالنه و، هلته چې روزنه و، هلته چې تمویل گا و، د تروریزم هلته ولاړ نه دا جنگ نه حق زموږ په کلي وطن وکړو. او بیا دنیا دا لس کلنداری وهي چې تروریزم د سرحد په اخوا کې دی، چې زالده یې اخوا ده، چې تربیت یې اخوا ده، او اخته دی په افغانستان کې اخوا ته ور واوړه.
ولسمشر د باګرام د زندان د نسپارلو په برخه کې بهرني په ټګي تورن کړل، ویل ژمنه کړې ده چې په راتلونکي اونۍ کې به د باګرام زندان افغان حکومت ته وسپاري. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې وسلوال په ځانګړو الوتکو کې غرب ته ځي او د امریکا او غربي چارواکو سره خبرې کوي، خو په هیواد کې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې ماشومان او کونډې وژني. ولسمشر په دې غونډه کې په ټینګار سره وویل د وسلوالو طالبانو د ورستي بریدونه د امریکا په ضد نه، بلکې د هغوی په خدمت کې ترسره شوي دي. دا هغه خبرې دي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان په کلکه رد کړي دي. جمهور رئیس پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د دولت لخوا د سولې د پیل سوي پروګرام هرکلی وکړي او په سوله ورګډ شي.
تاسو د الیاس دایي رپورت اوریدونکو په امډړه تاسو یو مرکز درورو، لکه په دې رپورت کې چې اوریدل افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان یو ځل بیا نیوکه کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي او افغانستان کې د امنیت لپاره ډیر څه نه دي کړي. زموږ همکار نوریاس نوری د ولسمشر کرزی د پخوانی وایند او سیاسي چارو کارپو وحید عمر سره مرکه کړې او په سر کې یې بوختلې چې آیا د کرزی دا وروستي بیانونه به پر پاکستان فشار واچول شي.
زوایم څه په هیڅ ډول نه سي اچولای. هغه په دې چې دا د ولسمشر اول وار نه ده صدا څرګې ده، لای دی په تیر وختونو کې هم ډېر داسې خبرې کړې، څورې مخکې هم خبرې وکړې، امنیت شورا رئیس هم دا خبرې وکړې، معاون هم پر دې سخت خبرې وکړې. پاکستانیان فکر کوم کوزه دانګيري ګورې دا فقط مطبوعاتي خبرې دي د خپل خلکو د خوشحالولو لپاره یې کوي، نو پیری د خپل خبرې وکي او هغه دومره جدي نه نیسي. ولې دا خبرې هیڅ کله هم په عملی ګامونو باندې نه دي تعقیب شوی.
عمر صاحب، ای پښتنه دا چې تاسو له کرزی سره د ګډ کار یو تجربه لرئ، آیا کرزی په خپل سر دا خبرې کوي که له خپل سلاکارانو نږدې کړیو سره هم مشوره کوي چې دای باید څه ووایي؟ په دغه دوه درې ورځو کې کرزی هغه څرګندونه چې کړې دي، کار پوهان داسې وایي چې دا د افغانستان د ملي منافعو سره سر نه خوري. غواړم ستاسو نظر واخلم.
ما د ولسمشر سره دوه کاله پخوا کار کړی. په هغه وخت کې د من یو اساسي لومړیتوب دا و چې ولسمشر هر ورځ له مطبوعاتو سره مواجه نه کړو. ولې چې ولسمشر به په میاشت کې یواري مطبوعاتو سره مواجه کیږي، په درې څلور هفتو کې یواري مواجه کیږي او یواري خبرې کوي. نو حواله اندېښنه مو دا و چې موږ به دا کوشش کوو چې دی هر ورځ له مطبوعاتو سره ځای نه شي. دا یو اړخ خبره ده. دویم اړخ د خبره آیا دې مشوره کوي کوي نه کوي؟ مشورې دې کله کله کوي. متاسفانه اوس پر ریاست جمهوری کې په دننه داسې یو ټیم حاکم ده چې د هغوی هغه کم نظر څه ده، هغه متاسفانه ولسمشر په جنگ اچي، عام له دنیا سره په جنگ اچي، عام له امریکا سره په جنگ اچي، عام له پاکستان سره په جنگ اچي، عام له ایران سره په جنگ اچي. دا صحیح خبره ده. دغه برداشتونه که په ار کې موجود وي، نو دوی د ډیپلوماټیکو چینلونو نه دغه خبرې وکي، عملی کارونه دي وکي. په خو داسې وسه ولسمشر به یو متشنجه خبره واکړه، کله چې زه په ار کې وم موږ به راووتو یا به زه راووتم. بس ته ویل تاسو لاړ شئ، دا خبره په دغه شکل تعبیر کوي، توجیه کوي، تر څو د نه خلک لکي.
خبره دلته ده چې ولی په دې کې دوی کومې ګټې د دوی انغښتې دي دغه کسان چې تاسو وایي چې ولسمشر ته سمه مشوره نه ورکوي.
و ار کې متاسفانه یو د امریکا ضد ټیم حاکم ده، او یو بیا یو بل ټیم ده په ار کې چې هغوی له پاکستان ضد. نو دا یو ډول مسابقه غوندې ده متاسفانه. کله به رئیس جمهور د کې بدت خبرې وکړي، هغه یو حلقه پرې خوشحاله کیږي، او که کله دی په پاکستان په ضد خبرې بیا دا بله حلقه. اصلي خبره په دې کې د نوري صاحب چې ولسمشر ته نه ښایي چې دی د یو ویا صفات هر ورځ مطبوعات ته ووځي او هر ورځ داسې خبرې وکړي چې هغه د ترمیم وړ وي او نه د توجیه وړ وي. یعنی نظریات به یې صحیح وي، نظریات خو یې په دې کې هم صحیح دي چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، خو تا به کله زرداری نه وي لیدلی چې زرداری په خپله ووځي او یې خبرې وکړي. زرداری خپله خبره له رحمان ملک له خولې کوي، خپله خبره د مولانا طاهر اشرفي له خولې کوي، خپله خبره د یو بل چا له خولې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په دوه بیلابیل پوښ کې څلور پولیس والا وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د پولیسو وژنه هدفي وژنه وه. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د امنیتي ادارو د سرتیرو په وژنه کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی چې په پاکستان کې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی. ظفر کریمی پی رپورټ لري.
پولیس چارواکی وایي د تشدد لومړنۍ پیښه د ښار په نظم آباد سیمه کې د نهې په ورځ مخې ته راغلې ده چې په ترڅ کې یې د سیمې د پولیسو سب انسپکټر عبید حسین او پولیس سپایي ګلزار وژل شوي دي. د پیښې وروستو د پولیسو ایس ایس پی امیر فاروقی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې د نور کله په شان پولیس په سیمه کې په ډیوټۍ ولاړ وو چې د وسلوالو د ډزو ښکار شول. پولیس افسر امیر فاروقی وایي دوه وسلوال چې په یو موټر سایکل ناستو راغلي او دواړه پولیس سرتیری چې د پیښې په وخت خپل گشتي موټر څخه بهر ولاړ وو او تالاشي یې کوله وجلی دي. د نوموړي په خبره د دواړو پولیس والاو وجنه هدفي وجنه ده. یوه بله ورته پیښه د ښار په کاله پل سیمه کې مخې ته راغلې ده. د ډیفنس د تاڼې پولیس افسر شفیق احمد نن سهار مشال رډیو ته ویلي دي چې د نهې په ماښام په یو شخصي موټر کې ناست دوه پولیس سرتیري هغه مهال د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي کله چې دوی په تاڼه کې د ډیوټۍ کولو وروستو کورونو ته په لار وو. یاد دي وي په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې روانې دي. په دغو پیښو کې کیوې خواته د سیاسي او مذهبي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک وژل کیږي، نو بلې خواته د تشدد په دغې پیښو کې وخت په وخت د قانون نافذونکو ادارو کسان هم په نښه کیږي. د سی پی ایل سی پولیسو د شمیرې تر مخه د روان کال له پیل راهسې د امنیتي ادارو یو دیر سرتیری د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دا خو ډب د پیښو ښکار شوي دي. د دغې شمیرې له مخې د جنوري په میاشت کې لس کسان، د فروری په میاشت کې نهه کسان او د روانې میاشتې له پیل راهسې د رینجر ځواک د دوو سرتیرو په ګډون د قانون نافذونکو ادارو دولس سرتیری په نښه شوي دي. د دغې شمیرې له مخې په وژل شوو کسانو کې زیاتره د پولیس ځواک سرتیری شامل دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي پاکستان له څو لورو څخه د خپل ځان سره په جنگ دی. د جمعیت علماء اسلام لخوا د رابل شوي ګډې غونډې له اعلامې څخه داسې ښکاري چې دا د تسلیمېدو یو دستاویز او د سیاسي ګوندونو کمزوري مشران غواړي چې ځان خوندي کړي. د دې مقالې غټ ټکی احمد شاه زمي درته وایي.
په ډان ورځپاڼه کې زاهد حسین لیکي له طالبانو سره د غیر مشروط خبرو اترو په ملاتړ د جمعیت علماء اسلام لخوا د رابل سوي ټولګوندیزې غونډې د اعلامې یوه اونۍ هم نه وسوي چې د کراچۍ په شیا آبادی کې درنې چاودنې وسوې. که څه هم د دې برید پړه چا په غاړه وانخیسته، خو پلونه د طالبانو د یو ائتلافي فرقې ډلې پر لور ځي. تیر اونۍ بیا د پېښور په یوه جماعت کې بمی چاودنې یو شمېر عبادت کوونکي ووژل او ژوبل یې کړل. له وسوالو سره نرمي د بېګنا ولس وژلو ته لاره هواروي او هیواد نور هم له بې ثباتۍ سره مخامخوي. لیکوال لیکي د کانفرنس په اعلامیه کې نه یوازې د طالبانو شرایطو ته د تسلیمېدو خبره وسوه، بلکې د قاتلینو د کرارولو لپاره د ترهګر ټکي هم له منځه یووړي. دا ډول په ترهګرۍ کې د زرګونو کسانو وژلو ته د بې ثباتۍ او د قانون د نشتوالي نوم ورکړل سو. سربیره پر دې چې طالبان خپل په وار وار د یو شمېر ځانمرګو بریدونو، بمی چاودنو او د خلکو د حلالولو پړه په غاړه اخلي. لیکوالی کې د جمعیت علماء اسلام او د نورو شیاړخو مذهبي ګوندونو لخوا د طالبانو په دفاع کولو باندې پوهېدل اسانه دي او همدغه ګوندونو په هیواد کې اور پکتوب ته په واده ورکولو کې خپله ونډه لرلې ده. لیکوال پر مخ لیکي له طالبان سره د سولې لوزنامه د کانفرنس اعلامیه نور هم بې معنی ګرځوي او دا ډول ضمانتونه به هیڅ ګټه ونه کړي، بلکې دا به وسلوال نور هم مضبوط کړي. که څه هم له بادمرغ عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي موومنټ او پاکستان پیپلز پارټي پر اعلامیه لاسلیک وکړي، خو طالب وسلوال بیا هم خبرداري ورکړي چې دوی به په نشه کوي. لیکوال په پای کې لیکي د نرمۍ له لارې د امنیت رانیول به هیڅ ګټه ونه کړي، بلکې دا به بدامنی نور هم زیاته کړي، ځکه چې طالبان او د هغوی ملګري د سولې په نوم د تش په نامه خبرو اترو کې ځان ته نور وخت ورکول غواړي چې دا ډول دوی خپل عملیات نور هم پراخ کړي لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې کړي دي.
د ډان ورځپاڼې د مقالې غټ کې مولا احمد شاه زمي وردل. اوریدونکو، د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین د رسمي پرانیستو وروسته دا ویره نوره هم زیاته شوې چې ښایي پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ شي. ځینې خلک وایي چې دا د پاکستان د معاشي ضرورت دی چې دغه پروژه ترسره کړي، خو ځینې بیا وایي چې پاکستان د دې نه سیاسي ګټه اخلي. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین په اړه د امریکا خبرګون کڅ هم د پاکستانی کارپوهانو لپاره ډیر حیرانونکی نه دی، خو البته دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ راتلونکو اړیکو اندېښمن کړي دي. د پاکستان په اړه دا ویل کېږي چې تل یې د امریکا خوښو ته غاړه ایښې ده، دا ځکه چې دغه هیواد همیش له امریکا سیاسي، معاشي او فوجي ګټې ترلاسه کړي دي، خو له تېرې څه مودې راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې دي. ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې پاکستان د ایران پایپ لاین پروژه د امریکا په وړاندې د یو سیاسي ټکټیک په توګه استعمالوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک له دې سوچ سره تر یو حد اتفاق کوي. دی وایي په پاکستان کې د توانایي بحران دغه هیواد له ایرانه د پایپ لاین غځولو ته مجبور کړی دی، خو زیاتوي پاکستان په دې لړ کې ځینې سیاسي هدفونه هم په پام کې لري.
امریکی او ایران آسمو یو رانا دا اوس چې پاکستان ایران سره دی معاهده کې لاړ شي، هغه یو رنګ ته امریکې ته هم زورونه هم ورکول غواړي په دې طریقې سره چېره زه صرف تا ته نه یاست ما سره هلته راشه دی. یو بل پکې دا دی صرف امریکا نه ده، هلته انډیا هم یو شی دی، ځکه چې انډیا افغانستان ته چې دی ایران په لاره باندې ډېر زیات تک، نو ایران او انډیا سره په دې کې معامله کې کافی نږدېوالی ښکاره کېږي. پاکستان به دا غواړي چې انډیا لاره هم مخنیوی وکړي.
خو د پاکستان د دفاعي چارو کارپو جنرال طلعت مسعود بیا وایي دا پروژه هیڅ سیاسي هدف نه لري، بلکې دا خالصتاً په پاکستان کې د توانایي د زیاتېدونکي بحران د مخنیوي لپاره ده.
زما په خیال د دې معاشي ضرورت دی، دا یو مثبته سرچینه ده. که چیرې پاکستان د ګیس پایپ لاین مکمل کړي نو دا یو ډیر ښه ګام دی. له دې سره به د توانایي کمی تر ډیره حده ختم سي، خو له دې سره سره پاکستان ته پر نور پروژو هم کار کول پکار دي.
ایران چې د جوهري پروګرام له وجې وارلمخه امریکا بندیزونه ور باندې لګولې دي، نو داسې ویره راولاړ سوي چې شایي امریکا پر پاکستان هم بندیزونه ولګوي. خو جنرال طلعت مسعود وایي دواړو هیوادونو د پایپ لاین په تړون کې د خبره تر یو څه حده په پام کې نیولې ده.
په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا به خفه کیږي او پاکستان به له بندیزونو سره مخامخ کیږي. دا هم ممکنه ده چې کېدلی سي ایران او پاکستان دا سوچ کړی وي چې په سر کې شاید د امریکا بندیزونه ونه لګیږي. د دوی په فکر بندیزونه کېدای سي هغه وخت ولګیږي کله چې د پیسو او ټیکنالوژي راکړه ورکړه شروع سي. دواړو ملکونو په دې برخه کې له احتیاط کار اخیستی دی، خو دا به ګورو چې امریکا په دې لړ کې تر کوم حده تللی سي.
که څه هم ایران او پاکستان د پایپ لاین رسمي پرانیسته کړې ده، خو د پیسو نشتوالی او د پاکستان په بلوچستان سیمه کې د پایپ لاین امنیت ساتل هغه څه دي چې د کارپوهانو په نظر کې د پروژې په عملي کولو کې خنډ رامنځته کولای سي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ موریده. اوریدونکو، د پاکستان او ایران ترمن چې کوم د پایپ لاین ګیس پروژه ده، هغه به په ډیرو ځینو کې د بلوچستان دغه سیمونه تیریږي چې د ځینو خلکو په وینا غلطه حالات خراب دي او امنیت ښه نه دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ له بلوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار سره مرکه کړې ده. له نوموړي لومړی پوښتنه دا شوې چې پایپ لاین به د بلوچو له کومو سیمې تیریږي.
تربت گوادر دا کیچ ڈسٹرکٹ چدی بیا دا بلاس چدی خوزدار خوزدار ڈسٹرکٹ سره بیا دوی راوړي دلته دا سنتر راوړي.
شودا سره تو سچ آیا دغه کم سیمه تاسو یادوي په دې کې دا بلوچ سچ کم مزاحمت کوم کې دي یا هلته دا زیات دی که کم دی؟ هلته
مکران دی چې دی دا تمه چې دی ګوادر کې تاسو خپل موږ یو ته عملیم کیږي په سکیورټی فورسز باندې کیچ دی په کیچ کې دا عملی کیږي او کیچ ډیسټریکټ دی خوځدار خپل دا تمه ډیر ډیسټرب لري. نو دا بریسره ډیسټریکټ ډیسټریکټ دا تمه ډیسټرب دی او ډیر زیات تلته خو دا بلوچ کم آزادی پسند قوتان چې دی یا دا عام ګروپ چې دی دا څه دی؟
نو اوس دغه چې کوم پاکستان ګیس پایپ لاین دغه کړی دی، نو په دې باندې د بلوچو مزاحمت کوونکو او بیا د سیاسي پارټیانو سره د عمل یا په دې حواله دوی څه حساس دي کنه دي؟
ګیس پایپ لاین راځي دوی وایي چې بلوچستان روي ته په اعتماد کې دوی نه دي اخستي، او کم چې پولیټیکل پارټیز دي چې په پارلیمنت کې هغه په پارلیمنت کې اعتماد لري او هغه
پارلیمانی جدوجہد یا پارلیمانی پرجوتری هغوی دا فکر خبرې کوي، هغه هم دا خبره مسترد کړې دی، ریجیکټ کړې دی، خپل خدشات اظهار کړې دي. آزادي پسند قوتان تو هغه خو د یو شی پابند نه دي، خو ظاهر هغوی چې دا کار ته شروع شوله یا خو پاکستان چې دی ډېر لوی یو انتظام کړی دی، ډېر لوی انتظام کړی چې د حفاظت دپاره چې هغه هېڅ مطلب هر طریقہ باندھے دا پائپ لائن چلی اگر ابھی لوگ باندھے اگر ابھی نو سیکورٹی باندھے لوگ نو موومنٹ چلی ملٹری موومنٹ بھی ملتا ڈیری ملٹری موومنٹ ڈیری مطلب ظاہر ہے ایکسپوز ہی کوئی خطرات لری چیز تو کوئی باندھے عملی موسی
د عبدالحی کاکړ کړي مرکم اوریدا چې د یو بلوڅ خبريال شهزاده ذوالفقار سره کړو او پاغه کې دا خبره و چې د ایران او پاکستان ترمنځ کوم ګیس پایپ لاین دی دغه امنیتی حالت څنګه دا به څنګه تیریږي په دا سل کې ایران او پاکستان ترمنځ د پایپ لاین ګیس منصوبه لاسلیک شوې افغانستان کې څونکې وایي د ټاپي په نامه د ګیس هغه پروژه چې تر مخې به یې له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس ورکول کېږي عملي کېدل مشکل ښکاري. نسیم شفق پر رپورټ لري.
د پاکستان او ایران ترمنځ د غازو په برخه کې وروستۍ موافقې ته په پام سیاسي او اقتصادي سيډونکي وایي کچېرې پاکستان له ایران څخه د اړتیا وړ غاز ترلاسه کړي نو خي چې د ټاپي پروژه عملی نشي. دا اندېښنې وروسته له هغې راوپارېدې چې د یوې نوې موافقې پر اساس له ایران څخه پاکستان ته د غازو د پایپ لاین غځولو کار پیل شو. د سیاسي چارو څېړونکي جاوید کوهستاني وویل چې ټاپي پروژه پر اقتصادي ارزښت سربېره ډېرې سیاسي او امنیتي ګټې هم افغانستان ته لري، خو د ده په خبره ښایي چې دا پروژه له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي. خاغلی کوهستانی سرګند کړه چې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د غځولو د پروژې په برخه کې ډیره ناغېړي افغان حکومت کړي.
د امنیتي ستونزو او د افغان حکومت د کمزوري له امله چې په دې برخه کې درلودې د ترکمنستان د غازو پایپ هند او پاکستان ته تر اوسه نه دی غځول شوی. زه په دې برخه کې د افغانستان حکومت ملامت بولم چې ونه توانید ورته رسیدګي وکړي. دا د افغانستان د خلکو او راتلونکي لپاره یو ښه فرصت و چې له لاسه یې ورکړ.
ټاپي یا د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین غځول هغه پروژه ده چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې پر عملي کولو یې خبرې کیږي. دا پایپ لاین نږدې 1500 کیلومتره اوږدوالی لري چې کابو 950 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي او د دې پروژې له عملي کېدو سره به هر کال افغانستان ته کابو 400 میلیون ډالر ګټه ورسیږي. په ټاپي پروژې کې د ښکېلو هیوادونو له موافقې سره سم باید پر دې پروژې په 2012 میلادي کال کې کار پیل او د دوو کلونو په مده کې کار پای ته رسیدلی وای، خو د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت دې پروژې ته لازمه پاملرنه ونه کړه او پاکستان د خپل اړتیا وړ غازو د ترلاسه کولو لپاره له ایران سره موافقه لاسلیک کړه. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ویل چې پاکستان او ایران له وروستۍ موافقې سره خپل سیاسي او اقتصادي اهداف ترلاسه کړل او ګمان نکیږي چې د ټاپي پروژه عملی شي.
پاکستان لغوری چې د افغانستان منافع تامین کی هم دښمن دی هندستان سره ده، بنان هم نگاه اقتصادی نگاره هم نگاه سیاسی نگار خپل مخاطب ایران ته د غازو په پروژه کې دی ورسېدل او بلې خوانه ایران هم چې د تعزیرات سره مخامخ وو د دې پروژې په ارتباط دته یو لوی لاس راوړنه وه، هم غاز خرڅ کړل او هم یو ډېر لوی متحد اعضای متحده امریکا ځان ته کشف کړل.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قانونو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نشول. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدي د دې پروژې په اړه په لنډ ډول آزادي رادیو ته داسې وویل.
دا باید ولیدل سي چې ټاپي او دا پروژه له یو بل سره سیالي دي او که په جنوبي اسیا کې تقاضا دومره شته چې د دواړو پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. که چیرې دا پروژې له یو بل سره سیالي وي نو پر ټاپي هرومرو منفي اغیز لري، خو په دې اړه باید تاسو معلومات د قانون له وزارت څخه واخلئ.
اسلام آباد او تهران دوه ورځې وړاندې له ایران څخه پاکستان ته د غازو د پایپ لاین غزول پیل کړل. پر دې پروژې څه باندې و میلیارډ ډالر پانګه چول کیږي او ایرانی او چارواکو له ترکمنستان نه هم غوښتي چې د ایران له لارې خپل غاز پاکستان او هند ته ولېږدوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ او تاسو کولی شئ دغه خبرونه په اړه باندې موږ ته د فیسبوک د لارې خپل نظرونه راوستوي. موږ سره د تبصرو د لارې ته د مشال ریډیو پاڼه ده په فیسبوک کې، هغه تاسو خوښولی شئ او د هغې هلته تبصره کولی شئ. د خبرونو د لنډیز وخت دی ځکه چې د ګړۍ په نیمایي کې و، 12:30 دی. راځئ له منور شاه د خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې د خپل وینا پر مهال ویلي پاکستان ته په دې پوهیدل پکار دي چې که د ترهګرۍ خلاف دواړه هیوادونه همکاري ونه کړي دا به د دواړو په زیان تمام شي. که څه هم پاکستان د ولسمشر کرزی د دې وروستیو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې نه وړاندې یې په وار وار ویلي افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا د صوبې اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلی دی د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی پرون ماسپخین ملاقات کړی چې پکې د نگران وزیر اعلی په خپل خبرې اترې شوې. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو سلور پولیس والا وژل شوی دی. تیره شپه د افغانستان د خوست ولایت د لوخیلو په سیمه کې هغه مهال دوه تنه ماین خښونکي وژل شوي او یو جوبل شوی چې غوښتل یې د خوست ګردیز عام سړک کې ماینونه خښ کړي. افغان چارواکي وایي د نشه یي توکو ضد ادارې 21 ټنه پوډر او مورفین نیولې دي. د روس د نشه یي توکو د کنټرول وفاقي ادارې په مرسته د روان کال تر ټولو لویه دا کامیابي د هلیکاپټر په ذریعه د یوې کاروایي پر مهال ترلاسه کړې شوې ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو فاند یعنی یونیسف ویلی شام کې روانه شخړه به د ماشومان پورا یو نسل د ټول عمر لپاره پر هر کړه پرېږدي. نن به د نړۍ د کیتولیک عیسائی مذهب مشران یا کارډینلان هڅه کوي چې د نوي مذهبي مشر یا پوپ انتخاب وکړي. او د قرغیزستان د سرخار بشکک کې خواوشا یو زر ځوانانو فعالینو یو پروګرام نه مظاهره کړي چې پکې یې د هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو خپل منځ کې د امن مذاکراتو او همکارۍ غږ کړی دی.
له منور شامو د خبرونو لنډی زوري د اوریدونکو مشال د ریډیو ته غوږی وسله رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې ورو
جنگ رسمان خپل اداري کړي چې پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې پرانیسته وشوه. اداري مخکې لیکي چې پاکستان کې د توانایي بحران لوجي کامي معیشت پایا ودرېدلې و او پاکستان کې زرګونه صنعتونه بند او په لکونو خلک بیروزګار شوي دي. نو د لپاره د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره د ګیس ډېر ضرورت و. اداري زیاتوي چې په دې منصوبې د امریکای له طرفه په پاکستان کې د اقتصادي پابندیو د ډکو د اوس نه کامي معیشت متاثر کول شروع کړي دي. سټاک مارکیټ د بحران ښکار شوی دی. د سرمایه کار اربونو روپۍ ډوبه شوې. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې ګیس نرخونه پېټرول مصنوعات نرخونه سره دی نه سموي او راتلونکي سیاسي حکومت دی د پاکستان د مفادات او خیال ساتي او د سبیرونی د باو لاندې د خپل فیصله نه کوي او ایران او ترکی سره دی نور تجارتي او اقتصادي معاهده وکړي شي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې موجوده دور کې د انټرنیټ او موبایل د ضرورت او اهمیت څخه انکار نشي کېدی، خو ولې کده دې بي ځای او بي دريغه استعمال وکړي شي نو بیا د دې په نقصان او زیان کې هم څه شک شکیده. ادارې مخکلي کې چې همدا شان د ملک او خیبر پختونخوا په مختلفو خارونو او بازارونو کې په موجوده انټرنیټ کیفو کې د نت بې ځای استعمال د ویډیو گیمونو او موبایل بې دریغه او نامناسب استعمال کوم رهلکان او ماشومان په مقصدی لارو او کوششونو څخه اړولي او غلطو لارو ته ورسم کړی دي. ادارې زیاتوي چې په اکثره خارونو او بازارونو کې ماشومان د سوالګرۍ او نورو نامناسب لارو په ذریعہ د پیسو پیدا کولو هڅه کوي او بیا پر ویډیو گیمونو او نت کوي. ادارې وایي چې کوم مرې کې د ماشومان څخه د درون کار او د مشکت رجحان ختمول د پاره ځینې خلک دا رائے ورکوي چې غریب او بې وسره ماشومان سره د مالی کومکونه وکړي شي. اداري اخیر کې لیکي چې دا وخت تر څه حد ټولنه کې دا سوچ را پیدا شوی دی چې ماشومان د مزدوري څخه وساتل شي او تعلیم ورکړي شي. کوم چې د اطمینان خبره ده، خو باید ماشومان د نت کیفو، ویډیو گیمونو او موبایل د غلط استعمال څخه بچ کول وړومبي پاملرنه وګرځول شي. مشرق رسپان خپل اداري کې لیکي چې پیښور کې د خوراکي توکو په نرخونو باندې د انتظامی لخوا قابو نه موندل سنوي خبره نه ده، او د کمشنرۍ د نظام د بحالۍ نه ولس سلګړې رتمه پیدا شوې وه چې اوس به نرخونه قابو کړی شي، خو دا صرف ارمان پاتې شو. اداري وړاندې لیکي چې پیښور کې قصابانو نه وروستو پیو خرڅونکو د پیو په نرخونو کې د لس روپو پورې زیاتوالی وکړو، حالانکه د پیو سرکاري نرخ 50 روپۍ دی خو اوس د 550 نه شپېتو پورې خرڅول کیږي. اداري اخیره کې لیکي چې پکار ده د پیښور انتظامیه دې اړخ ته پام راوګرځوي او د ولس په ستونزو کې کمی راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکو تر دا مهال کوم خکلونه یا لسیزنې لیدلې. دی وایي لکه اوس ګوره پاکستان او ایران د قدرتي ګیس د پایپ لاین غځولو پروژه پیل کړه او واشنگټن پر سخت غبرګون وښود. د غبرګون دې طرف ته اشاره کوي چې د روان کال تر پای به د دواړو هیوادونو اړیکې څنګه وي. مجلې ته دغه چارواکي زیاتوي چې کله لږې مودې مخکې ته پام وکړو نو ښکاره خبره ده چې 2011 کال د دواړو هیوادونو لپاره د سفارتي تعلقاتو په توګه ډېر ستونزمن کال وو. نو د دې له وجې په 2012 کال کې موږ له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره سنجیده هڅې پیل کړې، او په دې اړه زموږ نیت دا و چې د دواړو هیوادونو مشترکه ګټې په ګوته او بیا له هغې لپاره په ګډه کار وکړو. خو مجله د یوې غیر دولتي ادارې مارشل ډایرکټ فنډ کټ کنیکټ پروګرام یا د نړۍ د ماشومانو ترمنځ د رابطو د ادارې په مرسته د امریکا د کالوراډو ریاست د یو سکول اسپن کنټري سکول او د پاکستان په لاهور ښار کې د سکول لاهور ګرامر د ماشومانو ترمنځ د خطونو لارې د یو بل سره د رابطو خبره راخستی. دغه ادارې د ماشومانو لخوا یو بل تاسوولي ځینې خطونه په خپل ویب پاڼه لګولې دي. مجله لیکي چې په دغو خطونو کې ماشومانو د سندرغاړي جسټن بیبر او ټیلر سوئفت سره سره د ګډو ګټو د موضوعاتو نه پرته په نورو ډیرو زړه پورې موضوعاتو هم خبرې کړې دي. مجله لیکي چې دغه ادارې په خپل ویب پاڼه د پاکستاني زده کوونکو ماشومانو ډیر خطونه نه دي لګولي، خو چې هغو خطونو ته د امریکایي زده کوونکو ماشومانو ځوابونه وګورو نو ترې څرګندېږي چې د دوی ترمنځ هم ترهګري د خبرو اترو مرکزي موضوع وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د اوباما انتظامي اړیکې اوس یو نوي کړکېچن دور ته داخله شوې. د ورځپاڼې په خبره سوونه پس له هغې چې اوباما د کرزي سره په واشنگټن کې د یوې کامیاب ملاقات نه پس راڅرګند شو، اوس ښکاري داسې چې په باګرام زندان کې د طالب قیدیانو د سپارښتنې د دواړه خیزه حساسې لوزنامې ګونجې جوټو سپړدلو کې دواړه خواوې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. او ځکه د تیرې توار په ورځ چې د امریکا د دفاع نوی وزیر چک هیګل د کابل په سفر وو، کرزي په دغه بیان سره هغه ډیر خجالت کړ چې ویلي ول د خاغلی هیګل د سفر پر مهال طالبانو ځکه بریدونه وکړ چې د امریکا خدمت وکړي او بهرنیانو ته په افغانستان کې نور زیاتې مودې پاتې کېدو لپاره بانه په لاس ورکړي. ورځپاڼه لیکي خو که د روانو حالاتو نه ګټه پورته کول وي نو باید د افغانستان ملګرو ته دغه یادګیرنه ورکړل شي چې د کرزی د واک موده په ختمېدو ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د راتلونکي او د امریکا سره د هیواد د تعلقاتو لپاره دا مهمه خبره ده چې د کرزی پر ځای نوی واکمن ولې او څرنګه مخې ته راشي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې وجه دا ضروري ګڼي چې ولې باید امریکا، ملګري ملتونه او نیټو راتلونکو انتخاباتو ته توجه ورکړي. د طالبانو سره مذاکرات چې امکان یې ډېر لرې ښکاري، د دې پر ځای د اوباما انتظامیه او نور غربي حکومتونه باید په کرزی فشار راوړي چې په الیکشن کمیشن کې اهل چارواکي وټاکي او بهرنو سارونکو ته هم د کار اجازه ورکړي. د دې ترڅنګ د اهل امیدوارانو حوصله افزایي وکړي او د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره دي پلانونه هم جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د امریکا د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د جګړې په برخه کې دا خبرې رد کړې چې طالبان یو مخ ځپل شوي دي. نوموړی په کلنی رپورټ کې چې د کانګرس غړو ته یې پرون وړاندې کړ، څرګنده کړه چې طالبان لا هم د امریکا او نړیوالو هدفونو ته ګواښ دي، خو القاعده ډیره کمزورې شوې ده. د دې څرګندونو نور تفصیل درته احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي ادارو د افغانستان جګړې ته بدبینی څرګنده کړې ده.
په هغه رپورټ کې چې د سیشن بی پورز امریکایي استخباراتي ادارو خپور کړ، په کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې تر 12 کلونو جګړو وروسته هغه طالبان چې مقاومت یې کاوه یوازې په ځینو سیمو کې ځپل شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارو خبرداری ورکړ چې د افغانانو اقتصاد به هغه وخت خراب شي چې له افغانستانه د ناټو اکثر ځواکونه را روان کال ووزي او ورسره د لویدیځو مرستندویو ټولنو هڅې کمې شي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان اقتصاد منظم وده کړې ده، خو تر 2014 کال وروسته داسې اټکل کېږي چې ورو به شي. د استخباراتي ادارو په باور د جګړو په ډګرونو کې به هم پرمختګ په هغه سیمو کې چې افغان ځواکونو ته یې امنیت سپارل کېږي ګډوډ شي. د استخباراتو په رپورټ کې ویل شوي دي چې دا ثابته شوې ده چې افغان ځواکونه د لویو ښارونو امنیت ساتلی شي او په هغو لارو کې چې حکومتي ودانۍ شته امنیت ټینګولی شي، خو د افغانستان هوایي ځواک ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د استخباراتي ادارو په رپورټ کې ویل شوي دي چې دا سمه ده چې د طالبانو مخه په ځینو سیمو کې نیول شوې ده، خو بیا هم مقاومت کوي او دا توان لري چې د امریکا او نړیوالو هدفونه تهدید کړي. دا راپورټ چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلیپر د سیشن بی پورس د سنا غونډې ته وړاندې کړ، په کې د القاعده په برخه کې څرګنده شوې ده چې دغه ډله اوس یوازې د تبلیغاتو له لارې د خپلو بریاوو خبرې کوي او د جګړې په ډګر کې تاثیر لږ دی. د راپورټ له مخې د طالبانو مشران هر وخت د پولي پورې غاړه په پاکستان کې پناه اخلي او هلته پرته له دې چې وویریږي د خپل بغاوت لپاره ستراتیژي جوړوي. د امریکا د استخباراتي ادارو بیان له هغو بیانونو سره توپیر لري چې د امریکا دفاع وزارت او د جګړې له ډګره یې پوځي قمندانان خبروي. د دفاع وزارت او پوځي قمندانانو په بیانونو کې د ډېر پرمختګ خبرې کیږي او د طالبانو د سختو ځپلو او بیلتون خبرونه خبرې شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، امریکا وایي د افغان ولسمشر لخوا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو د تورونو او توندو بیانونو سره سره به یې پالیسي بدله نشي او افغان حکومت سره به تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د خپلو ځینو پوځیانو د وستلو او د ځینو نورو د پاتې کولو په اړه خپلې خبرې جاري وساتي. ما بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی، راځي چې وایو. پرون واشنگتن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویان جې کارني خبرلانو سره خبرو کې د افغان ولسمشر حمید کرزي یغه خبرې رد کړې چې ویلي وو لیبي خوا طالبان د امریکایي پوځیانو سره د جګړې داوی کوي، مګر لبل خوا ور سره امریکایان په مذاکراتو بوخدي، خو وی ویل افغانستان کې خپل پالیسی نه بدلی.
دا رښتیا نه دی، هیڅوک پرې باور نه کوي. زموږ پوځیانو د افغانستان په استازیتوب ډېرې قربانۍ ورکړې. موږ له افغان حکومت سره لا هم خبرې کوو او ولسمشر اوباما به تر 2014 کال وروسته افغانستان کې زموږ د پوځیانو په اړه پر ټولو لارو چارو غور کوي. موږ به دا جګړه هم هغسې ختم کړو او پوځیان به هغسې وباسو لکه څرنګه چې زموږ ولسمشر وعده کړې. پر راتلونکو امنیتي هوکړو به د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کیږي.
د افغانستان په پارلیمنت کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی اساق ګیلانی د ولسمشر کرزی او امریکایانو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو د لامل په اړه وایي.
جناب کرزی چې د امریکایانو سره خبرې ډېره سخته کړې او یو علت هم دا دی چې امریکایانو چې کوم وعده د افغانستان د حکومت سره کړي وي په هغه ژمنو باندې ونه درېدل. یوه بلګه دا دی چې ویلي وو چې موږ به د بګرام زندان چې دی هغه به افغانستان حکومت ته تسلیموو چې تر اوسه پورې دوی دا کار ونه کړو. همداسې په میدان وردګ کې بعضې مشکلات پیدا شول. رئیس جمهور وغوښتل چې امریکایان دې د میدان وردګ نه ووځي، متاسفانه هغوی ونه وتل.
کابل کې د ایساف بهرنیو ځواکونو ویان دوه ورځې وړاندې په یوه خبري ناسته کې ویل چې له میدان وردګ ولایت څخه د وتلو په اړه د افغانانو سره کار کوي او امریکا ویلي بګرام زندان به د ځینو قانوني او تکنیکی چارو د پوره کولو وروسته افغانانو ته وسپاري. خو د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي د ښاغلي کرزي غوښتنې بې ځایه دي، ځکه چې په اوسنیو حالاتو کې نه افغانستان بګرام زندان کې قید مهم وسلوال ساتلی شي او نه هم د میدان وردګ ولایت په شانې د مهمې سیمې امنیت.
نړیواله ټولنه دوی حکومت ظرفیتونه چې ویني دا شی نشي کولای چې دومره زری ورکړي. تاسو وګورئ له دې نه دویمه پایه د القاعدې د تروریزم د قاچاق برو کسان چې چې د کندهار مابس کې وګوري جای په یوه نیمه میاشت کې یا دوه میاشتو کې سورای سو لاړه ووتله. جناب کرزی صاحب ډېر عجله وکړه په دې باندې. جناب کرزی صاحب، ته دغه قوت په خپله فوج کې ته لرې چې د خارجي قواوې چې د وردګو نه باسې چې هغه د دوی په یوز باندې همدقسې وظیفه اجرا کړي او کار اجرا کړي انجام ته ورسوي؟ نه.
افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی امنیتي ځواکونه اوس د تیر په پرتله ښه شوي دي. د افغان پارلمان غړی سید اسحاق ګیلانی وایي دواړه خواوې باید په مطبوعاتو کې د بیانونو ورکولو په ځای خپل منځي مسلې د خبرو له لارې حل کړي.
زه فکر کوم چې افغانستان ضرورت لري امریکا ته چې د امریکا سره دوست ووسیږي. دغه کوم اظهارات چې جناب کرزی صاحب په رادیوګانو او تلویزیونونو کې کوي، دا به بغیر د دې نه چې د افغانستان خلکو ته نقصان پېشي او افغانستان خلک په یو مشکل کې ګیر شي، دا فائدہ نه کوي. هغه علت دا دی چې زموږ 80% بودیجه امریکایان ورکوي. که امریکایانو دغه بودیجه بند کړه، بیا به مونږ نه عسکر لرو نه به پولیس لرو، او بیا به ډېرو مشکلاتو سره به مخامخ شو، او ګاونډیو ته به زمینه بیا مساعده کړو چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د امریکایانو په اړه د افغان ولسمشر توندې خبرې په داسې مهال مخته راځي چې امریکایان تر 2014 کال وروسته له افغانستانه په وتلو دي، او غواړي چې له دغه مودې وروسته ځینې پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د همدې رپورت سره تړلی و مرکه درورو. پرون افغان ولسمشر حامد کرزی او زلبیا له امریکایانو څخه د باګرام زندان د سپارلو غوښتنه تکرار کړل. دې مخکې ویلي وو چې امریکایي ځانګړي ځواکونه باید د میدان وردګ ولایت څخه په دوه هفتو کې ووځي. په دې اړه ما بشیر ګواک د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپوه جنرال امرالله امان سره مرکه کړې، او په سر کې مې ته پوښتلې چې آیا په اوسنیو شرایطو کې افغان حکومت د باګرام جیل کې موجود مهم قیدیان ساتلی شي؟
وګوره، د باګرام زندان واقعا چې ډېر یو قوي زندان ده. اول ته جګ لوړ پوړي د مختلفو شبکو، هم د قاچاقبرانو او هم د ترورستانو او هم د القاعدي کسان نیول شوي دي. په متونه کې په دا ټول د لسو یوولسو کلو کې او هغوی هلته زنداني دي. مشکله دی چې دا زندان دا جناب علي ته وروسپاري چې هغه کرځای ده. کرزی په خپل بیان کې ویلي چې دا که دا به زه اخلم دا زندان ته، او زه هم دا اوس له دې ځایم چې دا به زه ټول خوشي کوم. بېرته خپلې خبرې ته متوجه کېږي چې هغه کسان چې ګناه کړي هغه به بیا پکېږي. اما په تاسف سره یو جمهور رئیس سره، یو سیاسي سړي سره، او د یو سیاسي نظام مشر سره دغه رقم خبرې لازم نه دي، یعنی وړ نه دي چې د وکی و سره. او بل نړیواله ټولنه چې افغانستان کې اوس پرته ده، دلته په ټول دولسو کلونو کې د مخه باید د نورو ملکونو نه د راپورو په واسطه باندې خپل ځان ته معلوماتونه ټولول او معلومات باخیسته. اوس په عملی بڼه باندې دوی دلته موجود دي او موجودیت لري. دوی د حکومت وضع، د نظام وضع، د ساتنې وضع، د امنیتي سکتورو وضع، د فوج وضع، دا ټوله نړیوال ټولنې ته بربند ده او معلومه ده چې څونه توانایي لري او څونه ظرفیتونه دي. دلته دی له تاوانه وتلی شي که نه چې وتی. دې کې شک نشته چې یو تعداد کسان بر ناحقه بندیان شوي دي، یو تعداد کسان د دوی په لاس د دوی په سر باندې د ساتونکي په حیث ولاړ دي چې بد شپې ورځې دي هغوی د لاسو لاندې تېروي په دغه حادي زندانونو مابستونو کې. بنا نه هغه حالت چې ویني نړیواله ټولنه، بیا هم د بشري حقوقو له قوانینو له لحاظه، هم دوی حکومت ظرفیتونه چې ویني، دا شی نشي کولای چې دومره زری ورکړي.
ښه، او تاسو دا بل موضوع چې دغه د میدان وردګ ولایت نه د پوځیانو ویستل دي، تاسو څه وایئ دغه بیان ته څنګه ګورئ، دغه غوښتنې ته څنګه ګورئ؟
دلته دا سپیشل فورس هلته زر 2000 کوره فرض په منطقه کې ځوان کې په 2000 کورونو کې هغه یو کور چې دوی په نخښه کوي. زه باورمند یم چې په دې کې هیڅ کوم اشتباه نشته، کوم غلطي هم نشته، لپاره دې چې د همغې منطقې خلک دي چې هلته راپور وړي. اما دلته زوف د ادارې د کرزی دلته ده چې دوی استخبارات او دوی کشفي څانګه د سه مشترکه همغږي د نړیواله ټولنه سره لا تر اوسه پورې پیدا کړی نه دي. دا چیرې چې ظرفیت نشته پکې. دوی باید همغږي پیدا کړي، همغږي پیدا کړي، وکم راپورونه چې نړیواله ټولنه استخبارات ته د خپل افغانان چې ورکی هغه به تحلیل او تجزیه شي، هغه به دوی پیژندل شي، او وګوي د حکومت ظرفیت چې لیدل دا خبرې سره نشریکي او هغه بیا فرار کوي، هغه بیا تښتي. جناب کرزی صاحب ډېر عجله وکړه په دې باندې. اول د کرزی نه به دا پوښتنه زه وکړم، تاسو د راډیو لایو چې جناب کرزی صاحب، ته دغه قوت په خپل فوج کې بل لري چې دغه بدیل شي چې دغه قوت خارجي قوت چې د وردګو نه باسي او که ته په دې ځای کې ته هغه سلا وسلې چې وګړي سره دی هغه ته په خپل فوج کې لري چې هغه د دوی په یواز باندې هم دغه څه وظیفه اجرا کی او کار اجرا کی انجام ته ورسی نه اول ته خپل ظرفیت پیدا کا بیا سربازان ته انکه که ته معلومه کا او پس لږ نو بنا دا خبرې دي چې دوی احساساتي کارونه کوي
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوردونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خزو د چارو ریاست وای دوی د خزو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار کړی او ساغه خزو چې په خابه د ویری او بیلابیلو نورو لاملونو لوجه دوی سره د کړي زور زیاتی پاړه مخې ته نشو راتلله اوس پر دغه تاوتریخوالي خبرې کولې شي باز محمد عبد په ریپورت لري
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې د خزو چارو پر ریاست کې د امن کور په نوم یو وسانګ لري لکه مو خزو سره چې لزور زیاتی نه کار اخیستل کیږي او یې حقونه او میراث نه ورکول کیږي هغه یې کولای شي چې د امن کور ته پناه راوړي دوی به یې پوره مرسته وکړي
البته سکاله د ننګرهار ولایت د خزو چارو ریاست کې سل پیخي حساب چوي دي چې دغه سل پیخ نه تقریبا زمنګ د امن کور ته یو سل ډیر شپخ د داخل ور او فعلاً د امن په کور کې موږ و پیخلو یعنی تاسو فکر وکړئ چې د امن کور ته چې راځي دا د خزو د سرنويش د تعینولو په خاطر باندې راځي کله چې د خور د سي بيخي به سرنويش ته پاتي او د امن په کور کې وکیل مدافعین ویل کیږي او اړوند اداره ته د قضيه معرفي کیږي او د محاکمو د لارې د احکام ورکول کیږي او دغه قضيه د دوی په مرور زمان سره څه حل کیږي
تیر کال د خزو چارو ریاست سره د خزو په وړاندې د زور زیاتی او حقوقي مسایلو واټي پیخي سب شوي وي خوسکل دا کچه تر سلو پورې رسیدلې ده انیسه عمرانی د پیخو زیاتوالی د عامه پوهاوي د زیاتېدو له امله ګڼي
وس خزه په صغر د ریاست ته محکمې ته راځي خپل قضیه ثبتوي نو دا پورس د زمونږ قضیونه پردی جګیږي دا ډیر شوی نه دي موږ په هر څه لومړیتوب عدالت غوښتنه د لومړیتوب ورکو خزو ته د دروازې خلاصې دي چې خپل شکایتونه ثبت کړي دا د دوی شرعي او قانوني حق دی چې عدلي او قضایي ورګانون ته لاړ شي د خپل ستونزو د حل لپاره
سکل په ننګرهار کې د ناموس جرم هم یو شمیر قتلونه شیوی دا چې د خزو چارو ریاست په دې برخه کې سکړي او کورنۍ او تاسو پیغام ورکوي انیسه عمرانی وایي
دا غنا موسی قتل موږ د ننګرهار ولایت د خزو چارو ریاست د ټولو خزو په نمائندګي باندې دغه قتلونه موږ غندو ځکه چې اسلام دا حق ورور او پلار او بلته نه دی ورکړي چې وخور دی ملکی او د سرک په سر دی واچي
انیسه عمرانی زیاتوي چې د ریاست په چوکاټ کې سکل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې پوره مرسته کړې ده باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس په اسلام آباد کې د ادبي هلو زلو پاړه درته وایو چلته پښتو شاعران لیکوالان کمی غونډه کوي او څنګه خپل ادبي تنده خړوبي سراج زهیر په رپورت لري
اسلام آباد کې د پښتو ادبي هلو زلو پیل د کال 1918 نه شوه دی چې پکې پړم بیزل عبدالرحمن بیتاب غزن خټک وزیر خټک ممر شفق متی الله قریشی او غنی خټک یو ادبي ټولنه جوړ کړه او د غرنګ د پښتو ادب د خدمت دا سلسله لا تر اوسه روانه ده او دا وخت چې اسلام آباد کې کوم جرګې د پښتو ژبې د ادب د ودې لپاره هلې ځلې کوي هغه کې پښتو ادبي سوسایټي او قامي ادبي ملګری ډلې شامل دي د پښتو ادبي سوسایټي ستر 71 شاعر او ادیب اقبال حسین افکار د اسلام آباد د هلو زلو په اړه مشال ریډیو ته ویل
مونږ ډېر لوی لوی سیمینارونه کړي دي لکه په خوشحال رحمان سیمینار زمونږ ډېر لوی دغه په شالمار هوټل کې درې ورځې وو د اکیډمی آف لیټر په تعاون سره مونږ کړو او هغه کې د ټولو پښتونخوا نه مونږ شیر علی باچا افراسیاب خټک او ساحل صاحب او اکمل لیونی خیبر اپریدی پرویش شاهین صاحب ان تر دې چې غنی خان اون براتلو د واغا وخت بیمار
اقبال حسین افکار د دی ادبی سوسایټی د سوري لاندې د چاپ کتابونو په حق لا مشال ریډیو ته زیاته کړه.
پښتو ادبی سوسایټی بکره اوراک د عبدالکافی ادیب صاحب خدای بخښ داغه یو کتاب هم چاپ کړی دی. بیا هاشم بابر د خپل فن پاینه کې خوشحال او رحمان کلندر مومن د خپل فن پاینه کې د شفق صاحب کړی دی. د متی الله قریشی صاحب کتاب دی کرانی زلونو گل مخونا کلیات عبدالجبار حمید دے سردار یوسفزی چ رینو ستاغمونو سودائی کرم او بل کتاب رے پپلار باندھے چچا نظمونی لکڑی رے مرتب کڑے رے درجی پر نمانے دا ٹون تقریبا 115-120 کتابونا مچاپ کڑی دی.
کلی چ مشال ریڈیو اسلام آباد کی دا پختو ادب بنیاد کی خودون کی غنی غٹک نا دا ادبی حلو تو لڑکے و پختل نو حغا ویل
یو گوٹ کی یو ادبی محفل وشی و ادبی محفل برخاست شی او لکا مونگ وشی کم ٹیم کی کول نو مونگ پورا لوئے لوئے غنڈے کولے او دے مشران و رجی بو متاکلے نو اغب مطول خلق زان سرا شامل کرو او یو پیغام بو مرتور کرو بہر حال اسلام آباد ونے کے ذائقی ادبی حلے زدے شتا ہم یو وجود لری آہا ایر تندرست نم دی او دنش نخدی او دا امکان لری چی پا مستقبل کے دا بیا لکرا پرتشی سر دوبارش او یو آغا جور کی یو مرکز جوشی اسلام آباد
دا کوہار سرا تعلق لرن کے چی دا وقت اسلام آباد کے جون کوی شاعر او ادیب رحیم مجروح پدے بابلا مشال ریڈیو تا وائی
دا وقت دا ڈیرا نیک مرغی خبر دا چی اسلام آباد کے چی پختو لکا مکی کے لکا چی یو وقت بانگ ویل گرانو نو دا غسی پختو حل زلی هم دیر گرانی وی نو دا دی پختنو ملگرو دیر دی شفق سیب افکار سیب غنی خلطک او دا سنور سینئر ملگرو رحم زمان خلطک دی دو پو حلو زلو بنی دا تنظیم وجود کی رغلی دا او ډیر خخ پروګرامونه کوي ادبی غونډه کوي دستوري کوي یاد کې تقریبونه کوي او پښتو وحدت لپاره او ترقی لپاره ډیر اکادمی ادبیات کې هم د پښتو بھرپور نمائندگی کیږي.
د ذکر وړ ده چې د پښتو ادبی تنظیمونو نصر بیرا اسلام آباد کې ځینې نور داسې تنظیمونه موجود دي چې وخت په وخت د پښتو کلتوري پروګرامونه تابعیا کوي چې پکې یو پښتون کلچر اسوسییشن نومي تنظیم هم شامل دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اور دن کو پا دیر استوی که پختنو سر درغاڑو دا امن و سول پاڑا خیرده ری سندری ویلی دوی وی غواڑی چه دا موسیقی دا لاری پا خلکو که دا امن سول او مین جذبه راو پاره او دا غا سپیسل جذبه نو راو پسی پراخه که ارون باچه پی رپورت لری
رازی ملگرو رازی ملگرو پخپل خاورا بیادا امن گولستان جوڑ کرو خولے دمینی یو جہان جوڑ کرو
پدې ورستیو کې پښتنو سندرغاړو پخپلو یو شمیر نو سندرو کې د امن لپاره غږونه پورته کړل. دوی وایي د خپل هنر له لارې غواړي نړۍ ته د پښتني قام سپیشلې او سولیزا سیرا وخی. د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع ځوان سندرغاړی راشد خان چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی او د اوکاب بینډ په نوم یې په پېښور کې ځانته د موسیقۍ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې. وایي د امن پیغام خپرولو کې یو سندرغاړی ډېر څه کولی شي.
یو سنگر مثال دے دا دیو لیڈر مثال دے یو سنگر دا رول دے کی اگر دا دی قسم سندری دا جو کی چی امن زمین پا دی دا کرا شی یو سنگر دا سر خکار کول شی پا دی لڑکی دورا یو لیڈر نشی کولی در جاگر تقریب ناو خوب بچا پیوزل خلق ووری او دی سنگر چی یو سندر ووی نا خلق بار بار ووری بار بار اگری وندی دیر خوا عملی مکی دی شی او دی دنیا تا یو خمد تیج رسول شی پسی تیریکا او پا امن رسطو کی خاص پر جداد کسم سندری جوڑی کی جداد غلطای دی زمین دا پا دی معاشرہ کی چگا وروان دی کی خلق تھا مشہور او بیداری زمین خلق کی دیر پاسانہ تیج کرا دیشی.
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او نوموتی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین ته په کتنې نه یوازې د سیمې له موسیقارانو او سندرغاړو بلکې له نورو اعلی هنرونو سره له تړلو وګړو هم غواړي چې د امن په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
د دې موسیقۍ او د دې شاعرۍ دننه که په هره موضوع باندې خبره وشي نو هغه فایده کوي. اوس چې مونږ وایو ترهګري ده یا دا حالات داسې دي خلک په مایوسۍ کې نښتي دي نو زه دا ګڼم چې په داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي او ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حل هم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي. پښتو متل دی وایي زه هغه تو دي چې اور پې بري. زمونږ په سیمه باندې د تیرو دیرشو کالو نه
چې کوم حالات تیر شو نو په دې کې خو دغه شاعران او دغه موسیقاران او دا سندرغاړي او دا مصوران په کار ده چې خپل کردار ادا کړي.
د رادیو پاکستان په خبر سانګي په خوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو سیډونکو نثار محمد خان بیا په ځانګړي توګه د پښتنو دودیزه اتړونه یادوي او وایي چې باید نړۍ ته وړاندې او پترس کې د پښتني ټولنې سولې زبړه ښکار کړل شي.
په دې رخت کې د امن یو تال دی، د امن یو لی دی، د امن یو اواز دی. په دې ټول تارونو کې موږ د امن یو پیغام ورسو نو کېدی شي چې موږ د راتلونکي کول لپاره د امن داسې ځای جوړ کړو چې کولی کولی سندرې ووي. غواړو چې زما د کلچر په ذریعه باندې صرف زما په خطه کې په سیمه کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې د همدغه امن د کلچر په والا باندې خوش
باید وویل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یو لړۍ پیل کړې چې ویل کېږي هدف یې د ولس له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې لرې کول دي.
راځي ملګرو، راځي ملګرو، راځي ملګرو، راځي ملګرو، چپ شمکاو وایم چې څنګه یار تا خایم.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، مشال رادیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چې